سلامونه تاسو ازادي راډیو ته خو کې استن یک شنبه د جوزا یخ پر ګولې میشتې وشتم او د جون میشتې ولسم نیټه ده روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همین هیواد یو وړاندې کوم پایلې پلنډو خبر نو کوو د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي دي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغه څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو تر څنګ له یوه ممنوع سازمان سره د ملګری کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کېږي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو د اړو کسانو شمیر نږدې 28,800,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده. د اوکراین ولسمشر وایي د دغه هیواد یرغلیز او دفاعي پوځي عملیات د اجرا په حال کې دي. د رویټرز خبري اجنس په لیکنه ولادیمیر زیلنسکي پرون شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې باب نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دا نشي په ډاګه کولی چې دغه یرغلیز او دفاعي عملیات په کوم پړاو کې دي. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې جمعې د څرګندونو په اړه له زیلنسکي پوښتنه وشوه چې ویلي وو د اوکراین ځواکونو خپل هغه عملیات پیل کړي چې ډېره ستاینه یې کوي، ولادیمیر زیلنسکي خپلې اوږې او ورځې پورته وخوځولې. مسکو د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین خپل یرغلیز برید پیل کړ چې لا هم روان ده. کیف په وروستیو کې ویلي وو چې د روسیې ځواکونو پر خلاف خپل یرغلیز پوځي عملیات پیلوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولز ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه وبه غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیه د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوي. او د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې 4 ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې شوي وو. د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شول. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. 4 ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د پیلوټ، دغه ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا مطالب هم راسره واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې.
ونه 90% خلک د خط فقر لاندې دي.
د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اجنس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبې په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه له یو شنونکي سره مرکه لرو.
زه فکر نه کوم طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 14 میلیونه پاونډ چې د 20 میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو که راسره وایي وابه اوري.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکي ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. هم په دې اړه راپور
هیواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې دا مجبوره شوې چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغومره ګټي چې په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ ګزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم. میړه مې ناروغ دی. په کور کې شپږ کسان یو. لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورځ نه تیریږي. خپله هم ناروغ یم او د اعصابو تکلیف لرم. له ناعلاجۍ دا کار کوم. په سختۍ مو ګزاره کېږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم. ګټلې پیسې د اوړو او لرګیو دوکاندارانو ته ورکوم. سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کېږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامداره کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګارېدو د بېوزلۍ پراخېدو ته زمینه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پېښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول و دوی بیکار شوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیمې دي. ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې وویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
و هم اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکي ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه بیا وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود د یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبې په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اژانس په وینا په دغو تطبیقاتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي مسایلو له یو شنونکي سره البته د سیاسي مسایلو له یو شنونکي انور قاضي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران پولې ته څیرمه د پوځي تمریناتو معنا څه ده. ښاغلی قاضي وایي:
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه هیاتانو مجلس و د هغې په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکرو تعداد ډېر شوی ده، ترڅو د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولري. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایل نه نیولي او لیګلي افغانستان ته، بدون د دې نه چې بین المللي قوانین دوی مراعت کړي. او دای چې وایي ځینې افغانان سره اسلحه او دا او دا یو بانجوي ده جامع بین المللي ته، همداسې نور پرمختللی هیوادونو ته چې مقصد دوی غواړي ځانونه جسټیفای کړي. او په عین حال کې د تاجکستان د سرحد امنیت د روسیې مسئولیت ده، نه نسبت تاجکستان ته.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره بلکې نور پرمختللي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنی تاسو ګورئ چې ټول پرمختللي هیوادونه ګاونډي هیوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راخلي تر ننه پورې دوی په مړه خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
د سیاسي مسایلو شنونکی انور قاضي و چې د طالبانو د پوځیانو د هغو تمرینونو په اړه خبرې کولې چې ایران ته نږدې د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پیل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیاست که چیرې ټولنیزې رسنۍ کاروئ، فیسبوک، انسټاګرام یا هم ټویټر، نو کولی شئ د دغو شبکو له لارې هم له ازادي راډیو سره یو ځای اوسئ او هغه مطالب چې ازادي راډیو یې خپروي هغه هر ورځ له دې لارو هم تاسو ته ورسیږي. راځو یو بهرني راپور ته. د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته شپاړس میلیونه پاونډه چې د شل میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شو چې ډیر زیانونه یې خلکو ته واړول. اوکراین روسیا د دې بند په ویجاړۍ کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. بلخوا د کاناډا صدر اعظم کیف ته سفر کړی ده. هم په دې اړه جزئیات
په داسې حال کې چې د اوکراین خرسون ښار تر څیرمه د کاخوف کابن ویجاړېدو د نږدې دوه دېرش زره کسانو ژوند اغېزمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون شنبه اعلان وکړ چې اوکراین ته شپاړس میلیونه پاونډ چې د شل میلیون امریکایي ډالرو معادل کېږي د اضافي بشري مرستو په توګه ورکوي. د جرمني خبری اژانس په لیکنه د پیسو کې د سره سریب لپاره لس میلیونه پاونډ، ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا لپاره پنځه میلیونه او یو میلیون پاونډ هم د نورو نړیوالو بنسټونو لپاره ورکول کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم بیا د جګړې ځپلې اوکراین لپاره د اوبو فلټرونه، واټر پمپونه او نور لازم تجهیزات برابر کړي او تمه کېږي چې روانه اونۍ اوکراین ته ورسي. برېټانیا تازه مرسته د هغو کسانو او بنسټونو ملاتړ کوي چې غواړي د کاخوف کا د ویجاړ شوي بند د سیلاب ځپلو لاسنیوی کوي. د دې وسپنې په استفاده له جګړو اغیزمن شویو سیمو او بیځای شویو کسانو ته تجهیزات، نور وسایل او سرپناه برابرېږي. د برېټانیا حکومت ویلي د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې له 23 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، تر اوسه یې له اوکراین سره 1.5 میلیارد پاونډ په ارزښت اقتصادي او بشري مرستې کړي دي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون شنبه په یو نا اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر مرسیال آندری ملینک یو عکس خپور کړی چې د ریل ګاډي په تمځای کې د ترودو د هرکلی په حال کې ښکاري. ترودو دفتر ویلي د کاناډا د صدر اعظم مرسیال کریستا فریلانډ هم کیف ته په دې سفر کې د صدر اعظم ملتیا کوي. کاناډا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین له لویو مذاکرانو ګڼل کیږي چې کیف ته یې د لوپارډو په نوم جنګي ټانکونه هم ورکړي دي. کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو تر دې مخکې د 2022 کال په مې میاشت کې د اوکراین پلازمېنې ته سفر کړی و او د ایرپین په نوم یې د کیف یو ویجاړه شوې سیمه کتلې وه.
و هم اوریدل چې د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډ چې د 20 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. یو بل راپور د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکوي چې احتمالا د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د نړیوال بانک تر راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشت پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي خپلې لوړې کچې ته رسېدلې او ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکي سمیرا ته له 3 کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړی وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرست ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بېخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې 4 کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له 2 ماشومانو سره یې یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، پسالې خراب شوی. اوس مې څوک کار ته نه غواړي. ماشومان مې مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سهار وخورم، بېګا ته حیران یم. که د بېګا ډوډۍ وخورم، سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مې ځي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېرو.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلې کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو 13 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت، په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د 3 پرله پسې کال لپاره وچکالي له کبله د کروندو د 2 فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی 4 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 45 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې احتمالا د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لخبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږ اسوس هم تونو راپورونه او هم دا ډول د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي دراوړو. یو شمیر انجونې زده کوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې آنلاین درسونه پرېښي. دوی د غشان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر په پلمه یې کابو دوه کاله دوی له ښوونځي او ښوونیز چاپیریال څخه محرومي ساتلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د انجونو د منځنیو زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
ما څنګه میتونیم
د خوراک خود برسیم چې بابت انټرنیټ سمایا هغه انجلۍ ده چې د طالبانو د بندیز له امله د ښوونځي له اتم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوه. سمایا ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له تړل کېدو وروسته په آنلاین ډول خپل درسونه پر مخ بیول، خو د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولی خپل درسونه تعقیب کړي.
ما
د آنلاین درسونو سره ډېره مینه درلودله. ما غوښتل خپل درسونه تعقیب کړم. ما د خپلې خور په ټلیفون کې ځینې آنلاین درسونه تعقیب کړل، مګر وروسته وضعیت خراب شو، اقتصاد خراب شو. دا مهال اقتصاد نشته، انټرنیټ ګران دی او ټلیفون زما نه دی، او زه نشم کولی درسونه تعقیب کړم.
بل افغان زده کوونکی فوزیه صدیقی هم وای د ښوونځي په لسم ټولګي کې واچې د طالبانو د واکمنۍ دویمه دوره پیل شوه. د دې په خبره وروسته له هغې چې طالبان ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، په آنلاین درسونو کې ګډون وکړ، خو د انټرنیټ لګښت او اقتصادي ننګونې له دې فرصت هم لري وساتله.
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته موږ نور ښوونځي ته نشو تلی. آنلاین درسونو ته مې ځکه ادامه ورنه کړه چې ټلیفون نه لرم. که ټلیفون مې درلودلی انټرنیټ ته نشم رسیدلی. نورې ستونزې هم ډېرې دي. د همدې مسایلو له امله مې زده کړې پرېښودل، هېڅ مې زده نه کړی شوی. ښوونځي ته هم نشم تلی ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي. کابو دوه کاله کېږي چې طالبان راغلي دي. هر کال دوی وایي چې یو لنډمهاله شی، مګر دا لنډمهاله کیسه پای نه لري.
دا ستونزې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د زده کړو ځینو فعالانو نجونو ته د آنلاین تعلیم زمینه برابره کړه. سهار چې د یوې کورنۍ ښوونځي ښوونکي دا وایي ډیری افغان زده کوونکي مالي توان او عصري ټکنالوژي ته لاسرسي نه لري چې آنلاین درسونه په مخ بوزي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اند کلاسه که تدریس میکنم بیش از 40 نفر یکیس کنم.
دغه ټولګي کې چې زه درس ورکوم له 40 څخه ډیر کسان دي. زه به تاسو ته زما د یو ټولګي مثال درکم. دغه ټولګي کې یوازې 40 کسان واتس اپ لري، او دا 40 کسان د کورنۍ د غړو څخه واتس اپ کوي. البته زه په حضوري ډول دوی ته درس ورکوم، خو ما غوښتل یو څه درس مواد په سافټ باندې دوی ته واستوم. خو دا ممکنه نه وي ځکه چې د 40 کسانو په ټولګي کې که 40 کسان واتس اپ یا سمارټ فون ولري، دا څرګند دی چې دا ممکن نه ده.
ځوان دی خودش نشانه اندیزی است که امکان پذیر نیست.
موږ د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا د جوړېدونکو طرز العمل په اړه چې کار یې چیرته رسېدلی او دا چې د نجونو منځنۍ زده کړو به کله پیلېږي د طالبانو حکومت هم وپوښت. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې دوی په وار وار ویلي وو چې په دې اړه به یو طرز العمل کار روان دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، او نن یې د تړل کېدو شپږ سوه اته ویشتمه ورځ ده. دوی دغه شان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د یادونه ده چې وخت د طالبانو تر بیا راتګ د مخه د لیسې تر دورې پورې د نجونو او هلکانو دواړو زده کړې وړیا وې، خو بیا په کانکور ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم زده کړې وړیا وې، خو اوس دا زمینه یوازې هلکانو ته برابره ده. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور دننه او نړیوال کچه پراخ غبرګونونه درلودل، خو طالبان لا هم په اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او لا یې سختې روانې کړې دي.
و هم اوریدل چې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې آنلاین درسونه پرېښي دي. دوی دغه شان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر په پلمه یې کابو دوه کاله دوی له ښوونځي او ښوونیز چاپېریال څخه محرومي ساتلي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي چې زموږ همکاري راوروي.
مل آنلاین لیکي لکله چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل نیولی دی، داعش خپلې حملې زیاتې کړې دي. دا آنلاین خپرونه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د پنجشنبې د ورځې چاودنې ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې داعش منلی دی. په دې چاودنې کې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش تنه نور ټپیان شول. میل آنلاین د داعش خراسان څنګ کې د جمعې د ورځې د خپاره شوي بیان په استناد لیکلی دي چې په دې حمله کې چې په نبوي جومات کې وشوه لږ تر لږه د طالبانو شل مشران وژل شوي دي او پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي او سرپرست نثار احمد احمدي د فاتحې مراسم ترسره کېدل. د احمدي د وژلو مسؤلیت هم داعش اخیستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنجشنبې پر ورځ وویل که چیرته اړتیا وي امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې داعش د دوی د ځواکونو له لوري د له منځه تلو په حال کې دی. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې انډیپینډنټ بیا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې طالبان په نړیواله کچه په رسمیت پیژندلو لپاره مبارزه کوي او په دې ترڅ کې اوس په نوې ډیلي کې هڅې پیل کړي دي. ورځپاڼې په نوې ډیلي کې د افغانستان د اوسني سفیر فرید مامونزي او د سفارت د پخواني تجارتي اتشې قادر شاه عکسونه خپره کړي دي چې څنګ په څنګ سره ولاړ دي. اوس دوی دواړه د سفارت پر سر جنجال لري. قادر شاه د طالبانو لپاره هڅې کوي چې سفارت خپل کړي او مامونزي سفارت نه ورسپاري. د هند بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې دا د سفارت داخلي موضوع ده، دوی مداخله پکې نه کوي. انډیپینډنټ لیکي طالبانو د سیمې په نورو هیوادو کې هم په سفارتونو کې دښمنۍ پیدا کړې او کوربه هیوادونه پټه خوله پاتې شول چې بیا دوی خپل سفیر معرفي کړ. ورځپاڼه د بیلګې لپاره لیکي چې په روسیې، چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو کې طالبانو داسې هڅې کړي دي چې اوس یې په هند کې ورته کوششونه روان دي. ورځپاڼه لیکي فرید مامونزی په 2000 کال کې د هند سفیر وټاکل شو چې اوس له کابله له ده سره مرسته نه کیشي. خدای ټینګار کوي چې دی به د افغانانو د ډیموکراتیک روحي استازیتوب ته دوام ورکړي او دې ته انتظار دی چې د طالبانو حکومت به ړنګ شي.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او دغه شان ډېرې له دولتي او ټولو نا دولتي ادارو څخه منع کړې چې هلته یې مخکې کار کوو، ډېرو مېرمنو د دندو او زده کړو پر ځای نورو بوختیاو ته مخه کړې. د کابل د لویدیځ اوسېدونکي فاطمه محمدي بېوزله او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خیاطي او لاسي صنایع ورزده کوي. فاطمه محمدي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړي دي په بېلابېلو برخو کې دندې هم کړې. نوره کیسه یې له سنا کاکړه ورو چې د فاطمې په غږ پیلېږي.
دروش کلنه فاطمه محمدی د کابل د لویدی زوسیدون کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې دي. فاطمه وایي له څو کلونو راهیسې په وسلو او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خامک او خیاطي ورخي. دا چې فاطمه ولې دا کار کوي وایي.
زه د واکسیناتورې په حیث به سیمو ته تلم او تر پنځو کلونو کم عمره ماشومان به مې واکسینول. هلته مې دې ته پام شو چې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې پاتې دي. دا د دې لامل شو چې زه هغه دنده پرېږدم او دغو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړم. موږ د اعلاناتو بنرونه جوړ کړل او ښځو نوملیکنه وکړه. دا د دې لامل شو چې زه ټولنې ته راشم او د لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړم.
فاطمه وایي چې په 1400 کال کې له دې کورس څخه شاوخوا 300 زده کوونکي فارغ کړي او په خبره یې اوس ډېرې پر ځان بسیا دي او خپل لاسي کارونه په بازار کې پلوري. فاطمه ګنډل له کومه زده کړل او لومړنی کار یې څه و؟
لبرنی برخه چې زده کړه وبدل و د تلویزیون سره تم می ټوټه وبدله کرشنل او نخبه می واخست او د مور تر څنګ د کیناستم مور لستا او مور ته به هم ورزده کول تبیره چې کله می خراب کړی هم دی
فاطمه د بیوزله او نالوستو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې له برابرولو څخه مخکې خپل لاسي ګنډل په بازار کې پلورل او د کور او زده کړې لګښتونه یې ورکول.
موږ به افغاني کالۍ غاړې ګنډلې او کجالۍ به مو ګنډل کول، د ټکري سرونه به مو ګنډل او بیا به مو بازار کې پلورل.
خو فاطمه وایي چې د تې جمهوري نظام په پرتله د زده کوونکو